Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم نوریاس نوریم د ازادي رادیو لومړنی نیم ساعته خبری مجله کې مو هر کلی کوم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیده نن د پنځشنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې دریمه د 2020 میلادي کال د سپتمبر لسلیشتمه سره برابر ده. افغان ولس مشروي په افغانستان کې د کورونا او بالا عمل ممکن په زورګونو کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی وي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یو جامع حل لارې او لاست د دې لیزي وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. بلغاریا له دوه روسي ډیپلوماټانو غوښتل چې له دې هېواد ووزي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. جنرال سکاټ میلر کندهار ته د سفر په مهال په رون وویل طالبانو بریدونه زیات کړي دي، دې ته د نړیوال ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي. کندهار ته په دې سفر کې له جنرال میلر سره د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا هم ملګرتیا وکړه. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه لاسلیک شول. پر دې پروژو $160 میلیونه پانګونه کیږي چې د امریکا پرمختیایي ادارې USAID د تمویلوي. د دې پروژو تړونونه پرون په ارګ کې لاسلیک شول. دوی لمریزې دي چې یوه په کابل او بل په بلخ کې ده او دوی بادي پروژې په هرات کې پلي کیږي. ټاکل شوی ده چې له 1.5 نه تر 2 کلونو پورې به د دې پروژو کارونه بشپړ شي او نږدې 110 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې لومړۍ لوبه نن مازدیګر 5 بجې پیل شي.
له خیره سره د غوره لیګ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیره سره پیل کیږي. 15 بجې طوفان اری رود او د عباسي سپي ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کیږي.
د غوره لیګ د نهم دور د لوبې سکال له ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي. تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د ښځینه لوبغاړو غوره لیګ په کابل کې پیل شي. ازبکستان له ملګرو ملتونو غوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون وویل دا کمیټه به د افغانستان د سولې چارې همغږې کوي او په دغه هېواد کې به د سیاسي روغې جوړې لپاره اسانتیاوې برابروي. ازبکستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور مذاکراتو کوربه شي. تاشکند 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې هم د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړه د دغه اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یو جامع حل او لاسته د ډلې ایزي وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. سلمان بن عبدالعزیز وویل یوې هر اړخیزې حل لارې او د ملګرو ملتونو کلک دریسته اړتیا ده چې له ایران سره مقابله وشي. هغه وویل د سعودي تجربې ښودلې چې جزئي حل لارې او قناعت نړیوال سولې او امنیت د ایران د ګواښ مخه نه ده نیولې. سلمان دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې دوهمې ورځ ته په یوې ثبت شوې ویډیوي وینا کې وکړې. هغه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ وکړ او د لبنان د حزب الله ډلې د بې وسلې کېدو غوښتنه وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی دغه اسمبلې ته په وینا کې وویل چې متحده ایالات نه پر ایران خبرې تحمیلولی شي او نه هم پرې جګړه. بلغاریا له دوه روسي ډیپلوماټانو غوښتل چې له دې هېواد ووزي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا ډیپلوماټان په نظامی جاسوسي تورن کړل او امر یې ورته وکړ چې په 2 ساعتونو کې له بلغاریا خارج شي. په پلازمینه سوفیا کې د روسي سفارت ویلي دي چې ماجه دلیل د دې ډیپلوماټانو د شړلو لپاره نشته. د ژغورونکو د هڅو سربیره د استرالیا په جنوب کې د تسمانیا ټاپو په اوبو کې ایسار شوي اکثره نهنګان تلف شوي دي. د د دغو مړاو شو او مړو شو نهنګانو شمیر په دې سیمه کې نږدې 500 ته رسیږي. اوس د دوی له ډلې د تقریبا 380 نهنګانو مړینې تایید شوې ده. دغه پیلوټ نومې نهنګان تر ډیره د استرالیا د جنوب په اوبو کې ژوند کوي. دغه نهنګان تر 2 متره پورې اوږده وي او 3000 کیلوګرامه وزن لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 20.2، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.9، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.14، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 28.12، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.6.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د سولې په پروسه کې د ښځو رول څومره مهم دی؟
تلپاتې سوله یوازې هغه مهال شونې ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو غږونه واورېدل شي او نظریات یې پکې شامل شي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس و چې په دې وروستیو کې په دې اړه یوه سروې تر سره کړې ده. د خصوصونکو وایي د دې ولایت نفوس له هغه ډیر زیات چې د افغانستان د ملي احصایې له ادارې سره ثبت ده.
1.1 میلیون پورې وګړي لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیرنه وشي له هغې وروسته د مکتپاغې باندې سهم راکړل شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې وروسته له دې چې الکساندر لوکاشنکو د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په بیلاروس په د بیلاروس په پلازمینه منسک کې اعتراضونه پیل شول. د ژوندګونو کې مو په کابل کې له یو خټګر سره خبرې کړې دي.
استاد راته دوا کړې، خوشکاریم کوم، مثال پلسترم کوم، دا سنگشانیم کوم.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر ایوی نړیوالې غونډې ته پرون وویل چې په افغانستان کې کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. اشرف غنی زیاته کړه کورونا د افغانستان اقتصاد سخت ځپلی او که چیرته په ژمي کې دا وبا ورک نه شي ناوړه اغېزې به نورې هم پسې پراخې شي. احمد چبر راپور لري.
د افغانستان ولسمشر وایي تر واتلم خاټ کلونو د افغانانو د کورونا تلفات کم دي، ځکه چې کتلوي معافیت رامنځته شو او روغتیایي خدمتونه په وخت پیاوړي شول. خو اشرف غني زیاته کړه چې د کووید-19 ناروغۍ له امله شاید تر رسمي شمیرو څو چنده تلفات زیات وي. د اقتصاد نړیوالې عمومي غونډې په نوښته چهارشنبه په ورځ جوړې شوې غونډې ته ولسمشر غني د ویډیو کانفرنس له لارې وویل:
افیشلی Our total deaths are 1,446.
در رسمی شمیرنی لمخیز مشتلفات 1,446 او غیر رسمی شایو وزر نور بی. ولسمشتر غنی اندیشنه و شده که چرتا در کرونا ویروس مثبت پیشی پر جمعی که ادامه پیدا کری سونزی بزیادی کری. افغان ولسمشتر بیا وویل چه در کرونا ویروس پریدل یو ناسافی پیشه و چه لبد مرغی در افغانستان پر اقتصاد ناوره اغیز وکرد.
The challenge now is whether the strength will stay during winter or not.
اوس دا غوښته چې د ناروغي قوت په د ژمي په ترڅ کې پاتې شي کنه شي. اغیزې سخت دی، ځکه چې موږ سږ کال د 3.5% اقتصادي ودې اټکل کاوه او اوس منفي 5% ته راښکته شوی یو. په افغانستان کې د کورونا لومړۍ مثبته پیښه تیر ژمی د فبروري په میاشت کې ثبت شوه. د کابل پانتانی روختون کې ډاکټر فرید الله عمری ازادي رډو ته وویل چې راتلونکي شمه د کورونا لپاره خطرناک دی.
چې کله هوا سړه شي علاوه دې نه چې د کورونا ورژونکي او خطرناک ناروغي باندې خلک افته کیږي، دې تر څنګ نورې ویروسي ناروغي لکه انفلونزا او تنفسي ناروغي هم د موږ وګړو د خطر سره هم مخامخ دي. او زموږ د څون اقتصاد په افغانستان کې د اکثر وګړو ضعیف دی، هغه مخې په وطن په دوبي کې او په ګرمۍ کې
ناروغي لومړی ځل د 2019 کال د ژمي په درشل کې د چین په ووهان کې پیدا شوه او بیا یې د نړۍ څخه باندې 200 هیوادو ته سرایت وکړ چې اوس نشته 23 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغي اخته شوي دي او ټول تلفات تقریبا 9,000 ته رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
ازادي رادیو اوري یو شمیر افغان خزینه فعالانو په کانګرس کې د استازو د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه کړی دی. د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خبره له هغو موضوعاتو وه چې د امریکا په کانګرس کې یو شمیر استازو یې په اړه تېره ورځ ډېرې پوښتنې مطرح کړې. د سیشن بې په ورځ د کانګرس په استماعي غونډه کې دا موضوع د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو برخه وه. خلیلزاد په خپلو خبرو کې افغان ښځو ته ډاډ ورکړ چې د دوی حقونه امریکا ته ډېر مهم دي. ملالۍ بشیر نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ د سپتمبر په 28مه نیټه د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې د غنو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانانو پر حقونو په ځانګړي توګه د شذو پر حقونو هم خبري وکړي. شاغلی خلیلزاد په خپل خبرو کې د افغان شذو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د ویل
I want to assure you that human rights, women's rights
مګوالو ډاډ ورکړو چې بشري حقوقونه د خزو حقوقونه د اقلیتونو حقوقونه د کوچنیانو او افغانستان د ټولو اوسیدونکو حقوقونه په ځانګړي توګه د خزو حقوقونه د امریکا لپاره ډیر مهم دي. زه غواړم د دې استماعي غونډې لپاره افغان خزو ته ډاډ ورکړم چې موږ به له دوی سره مل ووسو.
Afghan women that we will be with them.
په همدې غونډه کې د امریکا په کانګرس کې د میساچوسټس ایالت د اتمی ولسوالۍ استازي او د سنا جرګې د ملي امنیت د فرعي کمیټې رئیس سټیفن لنچ ویل موږ نه غواړو چې د بی احتیاطۍ له کبله د افغانانو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې له لاسه ولاړې سي. سټیفن لنچ همداراز په دې غونډه کې د هغه لیک یو برخه ولوسته چې د افغانستان د ولسی جرګې 19 غړي ورلېږلې وو. د افغان پارلمان د ولسی جرګې دوه غړي په یاد لیک کې له امریکا غوښتي چې د افغان شذو د حقونو ملاتړ دی وکړي. لنچ استماعي غونډې ته د لیک یو برخه ولوسته چې داسې وایي:
Rise to the occasion by standing up for the great cause of women's rights which is indisputably
له طالبان سره په موافقه کې باید د افغانستان د ټولو شذو او نارینه وو حقونه خوندي پاتشي. باید شونځي او ټاله تاګه د جنونو مخونه نیول شي. زموږ د تاسیساتو د لمنځه وړلو د دیموکراسي او آزادۍ په برخه کې د لاسته راوړنو د شاتګ لامل
نشي.
په کانګرس کې د استازو د څرګندونو او پښتنو په غبرګون کې یو شمیر افغان شذو ویلي چې د دوی د څرګندونو هرکلی کوي. د افغان دولت د مذاکراتي ټیم غړي فوزیه کوفي د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: له تاسې مننه کوو. شذې د خپل ورځني کار پر مخ وړلو په خاطر له بې ساري خطر سره مخامخ دي. لویه اندېښنه دا ده چې د سولې په خاطر به د شذو حقونه تر پښو لاندې سي. سټیفن لنچ ته د لیکله لیژونکو څخه د ولسی جرګې وی استاذ مریم سلیمان خیل هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی: له شاغلی لنچ څخه مننه چې زموږ لیک یې په کانګرس کې ولوست او هغه پښتني وپښته چې زموږ په زړه کې وي. د میشیګان ایالت د استاذ برندا لارنس د دې پښتني په جواب کې چې له طالبانو سره د امریکا په مذاکراتو کې د شذو د حقونو موضوع ولې نه شامل شوی او امریکا به څه ډول د افغان شذو د حقونو په خوندي کولو کې مرسته وکړي. شاغلی خلیلزاد وویل چې طالبانو د شذو د حقونو په برخه کې مثبت خبرګون شوډلې او ویلې دي چې شذې د زده کړو او کار حق لري. شذې کولای شي وزارت وکړي. خو د زیاته کړه چې ک طالبان د یو راتلونکي حکومت برخه سي مهمه خبره ده چې وکتل سي چې دوی په عمل کې څه کوي. د ویل دا به هغه څه وي چې د دوی او افغانستان په اړه به د امریکا پر پالیسي اغیز وکړي. د کانګرس دا استماعي غونډه په داسې حال کې جوړه سوه چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکي ټیمونو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري. د افغان دولت په یوشت کسیزه ټیم کې څلور شذې شامل دي، خو د طالبانو په یوشت کسیزه ټیم کې هیڅ شذو ته ځای نه دی ورکړل سوی. د نړۍ تر سلو زیاتو مشرانو، ډیپلوماټانو او مخکښو څیرو د رواني سپتمبر میاشتې په لومړیو کې یو پرانیستی لیک خپور کړ چې پکښې د سولې په خبرو کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه سوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت دا لیک ستایلی. یو شمیر افغان شوزو هم په بیلابیلو مواردو کې د افغان دولت په ټیم کې د شوزو د شمیر زیاتولو غوښتنه کړې ده.
وړاندې مو د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له مشر سره مرکه کړې. د ادارې په وروستیو کې د سولې په پروسه کې د ښځو د رول په اړه یوه څېړنه ترسره کړې، خو بیا هم د سولې موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو پام اړولی. اسدالله لودین ته به غوږ شو چې نړیوالو ورځپاڼو ته د افغانستان په اړه کتنه کړې ده.
ډیپلومات خبرونې د افغانستان په سوله کې د چین د ونډې په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب کې راغلی چین لوړاندې هم افغانستان ته ستراتیژیک ارزښت درلود، او کله چې امریکایي ځواکونه وځي پر افغانستان به د چین اغیز نور هم زیات شي. وړاندې راغلی امریکا د 2020 کال تر نیمایي خپل ځواکونه باسي، یا یې د 2000 کچه تر کموي. د لیکوال په باور د دې سره به د سیمې نور قدرتونه د هڅه کې شي چې افغانستان کې پوځي او اقتصادي تشه ډکه کړي. مطلب کې چین د سیمې هغه اقتصادي قدرت یاد شوی چې غواړي د افغانستان د سوداګریز دهلیز یا کوریدور په توګه کار واخلي. په مطلب کې راغلی کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې، چین هم طالبان وروغوښتل او د راتلونکو ګامونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. پر اقتصادي اغیز سربیره چین له طالبانو سره ځکه اړیکو ته لیواله دی چې د مطلب د لیکوال په باور بیجنګ ویر لري چې د غور مسلمانانو سخت دریځه کسان د دوی پر ضد افغانستان کې پټنځای پیدا نکړي. د افغانستان په طبیعي سرچینو پانګونه بل موضوع ده چې مقاله کې راغلی چینایي پانګوال د کارتا لیوالتیا لري. فارن پالیسی خبرونې بیا د افغانستان د قانونو د طالبانو د ګټه اخیستو په اړه یوه مقاله خپره کړې او لیکلي دي چې طالبان له قانونو د حکومت پرتله ډیره ګټه اخلي. په مقاله کې راغلی دغه ډله هڅه کوي چې د طبیعي سرچینو شاوخوا سیمو باندې خپل واک وساتي او له دغو قانونو ګټه واخلي. په مقاله کې له قانونو د طالبانو کلنی عاید نږدې نیم میلیارد ډالر یاد شوی، او ویل شوی چې طالبان د بدخشان د سرو زرو، د ننګرهار له مرمرو او د هلمند له فلزو عملاً ګټه اخلي. په مقاله کې راغلی طالبان داسې مهال له قانونو د عوایدو ټولولو ته دوام ورکوي چې دغه ډله په قطر کې د افغانستان جګړې ته د سیاسي حل موندلو په هدف خبرو ته ناست دي. مقاله کې راغلی قطر کې د طالبانو مرکچی پلاوی هم د افغانستان قانونه د اقتصاد لپاره یو مهم سکتور یاد کړی دی.
ازادي رادیو اورید سهار وو بجی او اتلس دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې په مالی مرسته په دې وروستیو کې یوه څېړنه ترسره کړې چې تمرکز د سولې په پروسه کې د ښځو پر ونډه دی. په دې اړه ملالای بشیر د دغې ادارې له رئیس اورزلا اشرف نعمت سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دغې څېړنې موندنې څه ښیي او څه وړاندیزونه کوي.
دا موضوعي څېړنه په ډاګه کوي چې تل پاتې سولې یوازې هغه مهال شونې ده چې د سولې په پروسه کې د خزو غږونه واوریدل شي او نظریات یې پکې شامل شي. د دې کابل د سولې په ملاتړ او د سولې په پروسه کې د خزو ګډون له حیاتی ارزښت برخمند دي. په دې موضوعي سیرنه کې تاریخي شواهد او تلند کتنه شوی چې هغه په داګه کوي چې د 1990 تر 2014 زیګدیس کلونو ترمنز د یو سل دیش په شاوخوا کې د سولې مذاکرې د سولې هوکړې لیکونه لاسلیک شوې دي. چې له دې ډلې یوازې دیارلس هوکړې لیکونه یې داسې وو چې ښځو یې د لاسلیک واکونه درلودل. ټول هغه هوکړې لیکونه چې ښځې پکې لاسلیک کوونکې ونډې درلودې د هغه هوکړې لیکونو په پرتله ډیر اوږد مهاله او تلپاتې وو چې یوازې د سړیو له لوري لاسلیک شوی وو. نو دغه خپل یو لوی مثال ده چې موږ دې ته هڅوي چې د خوځو وند په سولې په د سولې په پروسه کې تقویت کو، لا هم پیاوړی کو، او په د سولې په پروسه کې د بشري حقوقو، انتقالي عدالت، ملي پخلاینې د لا زیات ټینګښت او ورپسې په ځایي او ملي دواړو کچو کې د پریکړو تر سره کولو کې د خوځو پیاوړتیا په برخه کې کوښښونه وکړو.
دا څېړنه په کومو ولایتونو کې تر سره شوې ده؟
دا څېړنه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې تر سره شوې ده: بلخ ولایت، ننګرهار ولایت، کابل ولایت او بامیان.
د سولې په پروسه کې معنا لرونکي ګډون څه ته وایي؟
د دې څېړنې په اساس د ښځو معنا لرونکي ونډه په د سولې په پروسه کې په دې مفهوم دی چې اولن سوله نه یوازې د جنگ عدم موجودیت ته باید محدود شي. په سوله کې ښځې باید خپل ټولنیز، سیاسي، اقتصادي استقلالیت ولري او ونډه ولري. دغه سوله چې هغه د عدالت په بنیاد ترمنځ شي هغه یو اوږدمهاله سوله ده، او د هغې عملي کېدل یوازې ده د ښځو د قوي مشارکت په نتیجه کې شونې ښکاري.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت و. راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. د خوست یو شمیر اوسیدونکو وایي د دې ولایت نفوس له هغه ډیر زیات دی چې د افغانستان د ملي احصایې له ادارې سره ثبت دی. د دغې احصایې پر بنسټ د دې ولایت ته د البته د 1450 کال د نفوسو د شمیرنې د احصایې پر اساس د ولایت ته امتیازات ورکول کیږي. احسان آریان نور جزئیات راکوي.
په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په ټولنیزو رسنیو کې برېښنایي تذکرې واخلی او د خوست نفوس بیا وشمیرئ ترند چلوي، او په افغان حکومت غږ کوي چې د خوست اټکلیز نفوس پر ځای د دې ولایت د اوسیدونکو کره او دقیقه سرشمیرنه وکړي. د مسایسان او ارغوان په نوم د دې ولایت اوسیدونکو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د کلیو پراختیا، روغتیا او د پوهنې ریاستونو ترڅنګ د یو شمیر نورو رسمي ادارو ارقام ښیي چې د دې ولایت د وګړو شمیر له 1 میلیون زیات دی.
یو اشار یو 1 میلیون پورې وګړي لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیرنه وشي، لاغې وروسته د مکتپاغې باندې سهم راکړل شي.
د خپلو حقوقو د پیمال اجازه نه ورکوو دی چې موږ ته روغتون جوړوي، همداشان مکتب، مدرسه، پولیس اداره او د دولت نور امکانات او بودیجه چې موږ ته راکول کیږي هغه به د 6 لکو خلکو دپاره وي. موږ په خوست کې 18 لکه خلک اوسیږو.
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورانی وایي د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې د دې ولایت نفوس 14 لکه کسانو ته رسیږي، خو په امنیت، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې د 6 لکه وګړو سهمیه ورکول کیږي.
تقریبا 3 لکه ماشومان خوست کې واکسین کیږي، نو په همدې دلیل د خوست نفوس 14 لکو ته رسیږي. کال یا 2 کاله مخکې د ولسمشر د فرمان په اساس لومړۍ درجه ته ارتقا کړې ده، ولې تر اوسه پورې دریمې درجې امکانات دي.
په خوست کې د احصایې ملي ادارې ریاست رئیس حضرت ګل تو تاخیل وایي د دې ولایت اوسنی اټکلیز نفوس یې د 1450 هجري کال د ترسره شوې نفوس شمیرنې له مخې اټکل کړی، خو وایي د ستونزه د برېښنایي تذکرو په ویش او یا هم د یوې بلې نفوس شمیرنې د سروې په ترسره کولو سره په اساسي ډول حل کېدلی شي.
1450 کال مجریان کې اقتصادي او اجتماعي سروې کېدونکو په دې امنیتي مشکلاتو په وجه باندې سروې بیا پاتې شول. موږ الکترونیکی تذکرو ویش لړۍ شروع کړې ده. دا هم موږ د نفوس لپاره یو ښه بېلګه ده چې موږ دقیق نفوس معلومولی شو.
یوازې خوست نه دی چې د 1450 هجري کال راوروسته پکې د نفوسو شمیرنه نه ده ترسره شوې، بلکې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو ترڅنګ پکتیا، پکتیکا او لوګر هغه ولایتونه شمیرل کېږي چې د امنیت د نشتوالي له امله پکې تر اوسه د نفوسو کره شمیرنه نه ده ترسره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. وروسته تر دې چې الکساندر لوکاشنکو د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په پلازمینه مینس کې اعتراضونه پیل شول او د هغو هیوادونو لست نور هم پسې اوږد شو چې په انتخاباتو کې د لوکاشنکو له بریالیتوب سره مخالفت کوي. احمد شیبر راپور لري.
الکساندر لوکاشنکا د دې سربیره د چهارشنبې په ورځ لوړه وکړه چې له 2 اونیو راهیسې په بې ساري توګه په بیلاروس کې د ده پر ضد اعتراضونه روان وو، او د اګست 9 نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو تور پورې کاوه. د روسیې په دغه پخواني ایالت کې چې څه باندې 9 میلیونه نفوس لري لوکاشینکا په پټه د لوړې مراسم ترسره کړل، خو بیا هم د اپوزیسیون د غړیو له مخالفت سره مخامخ شو. پخوا اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو تر انتخاباتو وروسته له مظاهره چانو سره د لوکاشینکا د ځواکونو له لوري تشدد په سختو ټکیو خندلی و. اوس د ولسمشر په توګه د لوکاشینکا تر لوړې وروسته ډنمارک، لاتویا، لیتوانیا، جرمني، سلواکیا، چک جمهوریت، پولنډ او استونیا اعلان وکړ چې دوی د لوکاشینکا حکومت په رسمیت نه پیژني. روسیه بیا له لوکاشینکا سره ښه اړیکې لري. په ماسکو کې د ولسمشر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف د لوکاشینکا د لوړې په مراسمو له تبصرې ډډه وکړه، خو ویې ویل که دوی داسې پرېکړه کړې وي دا په دې معنا ده چې دوی ته دا منطقي ښکاري. تر مراسمو وروسته د ټایم کرنټ تلویزیون د خبر له مخې د منسک ښار په زړه کې تر 500 ډېر کسان راغونډ شول. د بلاروس د بشري حقونو سازمان د لوړې تر مراسمو وروسته په منسک کې د یو شمېر کسانو د نیولو خبر ورکړ. د بلاروس دولتي اژانس وایي چې د لوړې په مراسمو کې په سلګونو جګپوړیو چارواکو برخه واخیسته، خو د برخوالو دقیقه شمېره یې په ډاګه نه کړه. د لوړې د مراسمو پر مهال لوکاشینکا وویل چې هغو هیوادونو چې پرمختللې ټکنالوژي لري له ګواښونو سره مخامخ کړ، او د دې هیوادو هدف د خپلواکو هیوادو له منځه وړل دي. تر دې مخکې لوکاشینکا لویدیز حکومتونه تورن کړي وو چې اعتراض کوونکي اعتراضونو ته هڅوي. د لوړې تر مراسمو لږ وروسته په انتخاباتو کې د اپوزیسیون اصلي کاندیدې سویتلانا چخانوسکایا وویل کله به هم د لوکاشینکا له درغلیو ډکه بریا ونه مني. دې د بلاروس له خلکو وغوښتل چې مدني اعتراضونه پیل کړي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. جنرال سکاټ میلر دا څرګندونې کندهار ته د سفر په مهال وکړې. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دورو مذاکراتو کوربتوب وکړي. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د 4 پروژو تړونونه پرون لاسلیک شول. په دې پروژو 1.7 میلیون ډالر پانګونه کیږي چې د امریکا پرمختیایي ادارې یو اس ای ډی تمویلوي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړو د دغه اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یو جامع حل او لاسته د ډلیزې وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. او بلغاریا له 2 روسي ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواده ووځي.
دا ژوند رنگونه
عبدالله
کوس د خپل کار په کله کوم معلومات راکې چې تاسو څه کار وکه؟
منګه دغه بام کې دغه وکړه، دا درزونه بند کړه، دا مرمت مکرله، لاندې دا ټپونه ملګول، تشنابونه کې صفای مکرله. بس
دا کارتاس چیرې زده کړی؟
دا ما پاکستان کې زده کړی. پنجاب او هغه سره دا کوم شاګردي کوله، تقریبا 3 کار مې سره شاګردي کړی. بیا هغه ته اجازه کړې ده چې ته دینه پسته تنور کار کوله شي په خپل دغه باندې ځای چې کار کوي. خدای دې مخره نه کړ، استاد راته دوا کړی. خوشکاریم کوم مثال پلاسترم کوم، دا سنگشانیم کوم، تعمیر کې کوم یو کار نه غا چپس لګاو، کاشي لګاو، نو کوم کار چې په مخ ترا غا دا کوم په مخ وړو.
تاسو ویل چې 3 کال مو شاګردي کړی؟
3 کال مسلسل کار خو ما ډیر وخت کې تقریبا دا 6 کال به دا شي کېږي چې دا غلکاری کوم.
نو تاسو د ډیر کارونو نمونه واخیستل، آیا په 3 کالو کې دا ټولز د کېږي؟
خو د څه کار وس دا کور چې جوړای کنه دی کې یو کوټه کې ګوره، یو کوټه کې فرشم راځي، دا فرشونه موږ دا کانکریټ وته لاندې دا کنه، پلاسترم راځي، خشکاریم راځي، می باید مغایزه کې مغه یو مسلسل مغایو تر رواني کنه. د سینه چې مشریو مې ښکاره او کایو مې پلاستر او کایو مې دغه دا غونه ده مغه په یو اتاق چې کې دا ټول مغه مغایو اتاق موجود دي.
یعنی تاسو دی یو اتاق ټول کارونه کوي؟
بله.
د سې سوي چې کوم راسته سي کار وکي د غرمې ډوري تم به کار نه سي تر بیګه پوري پوګي نه سختایې
او ام دقه سوالا شوې دي چې د سې کار راغله ده چې مثال هغه کار به بس ختمه شي. مثال پرې دین وس مثال دا چاچ لنټر راځي کنه، دا لنټر راځي دا چې ختم کړي نه پوري، ته باید دنه چټي ونی کې چې دا باندې کې دا چې تا لګ د سره غلفت وکړو د کې دغه جوړ راځي، دا جوړ دته و چې یو ځل کانکریټ واچي هغه خانه وڅه شي، بیا دوباره بیا پیغه مخ باندې ورچه، نو هغه بیا جوړ نه نیسي هغه وبزي.
څنګه د پوګي ناس بیا کار کولای شي؟
مجبوري چې مجبوري نه بیا کنه کوي کومې د سم درد کوي، هغه درون کاری چوبګز د لاس کی بیلچا د لاس کی د زور کار دی نه ټول.
بیا تاسو د ورځې 2 روپۍ ګټي؟
500 شپږ 100 او 700 داسې ملګر کوي، نو مالک سره کوم لګ لګ کار نو هغه زر په اندر کوي و سو اندر کوي ته صاحب کټګه دا سرکار کوي هغه 500 شپږ صاحب مزدور 200 داسي
په کور کې بیا څو بلدونې دي
کور کې نه
څنګه به دې دغه ټول خرڅ مصرف ته برابرولای شي
برابرۍ کې څه ته گزاره وکای نه شي څونه چې غټه کنه ما خپل دغه د بګوري ما صرف دغه وکای
پام دې سره